السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي ولکه چې په دغه خبرو کې خغلی پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. په امریکا کې د کرونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو په اړه باندې چې کوم وضعیت اختیار شوی دی په هغې اړه هم تاسو ته راپور لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې سمدستي د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د اوربند د ټینګېدو غږ کړی دی. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر هنګري غږ کړی چې د کډوالو په وړاندې دي سخت قوانین پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند د ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربند د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم بللې. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د اختر تر اوربند وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته اشاره کړې او ویلي د مه له 9 راهیسې وضعیت خراب شوی او د تاوتریخوالي وسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. د اروپایي ټولنې په دې بیان کې زیاته شوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام راتلونکي بین الافغاني خبرې له ستونزو سره مخ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ټینګار کړی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره زر تر زره مستقیم مذاکرات پیل کړي. په عین حال کې طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. ښاغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو سبب شوي دي. په دې بیان کې دا هم راغلي چې ملا برادر همداراز له ګوانتنامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. پنټاګون ویان جاناتان هوفمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د کانګرس جمهوری پالو غړو ته د دې دعوه په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوی چې نن به ډیموکرات ګوند وکیلان هم پرې خبر کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. په امریکا کې د کووید 19 ناروغي د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شول. په اریزونا، فلوریدا، ټیکساس، نیو جرسی او د شمال او لویدیځ په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. دا وروستیو شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې پرون د 40 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 240 تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغۍ جیک پول کارپو ډاکټر انتونی فاوسي چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی پرون د دې ناروغۍ د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړه. وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګری کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګری د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستۍ سختي د لغوه کړې او زیاته کړې ده. ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وګڼل شي. د هنګری د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې. هنګری تیره میاشت پر خپلو پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بل له منځه یوړل او شاوخوا 300 کډوالې له زندان ته ورته شرایطو لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل، خو د هیواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً یې په راتلونکي کې د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو د سپارلو مخه ونیوله. د هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دي په ګاونډیو هیوادونو کې په کنسلګریو کې د پناه غوښتنلیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یوه خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدانو په باور د هانګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت دې راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په هلمند کې په سنگین او واشیر کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو او ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو په غبرګون نن په لښکرګاه کې خلک راوتي وو او مظاهرې وکړې.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوې دي، غوښې مو سره ګډې شوې دي.
په امریکا کې په څلورو ایالتونو کې د کاروبارونو بیا پیلیدل ځنډیدلی ځکه چې هلته د کرونا ویروس تازه څپې خپرې شوي دي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي او د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره د دوحې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دوحې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسله ده. امید زهیرمال په دې اړه رپورت لري.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لالارې خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوحې د هوکړې پر عملي کېدو، بین الافغاني خبرو، د بندیانو تبادلې، د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن بي پورس ازادي راډیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډیدلې دي.
که څه هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوحې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د سیشن وی پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسې طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شوب لاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د ښه نیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هڅې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوری:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د سانتیاو برابرونکي کلیدي هیواد په توګه مطرح ده. سره له دې چې افغانستان په مذاکراتو له بشپړ ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر داسې مهال له مایک پومپیو سره د افغانستان پر سوله غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جګپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړي دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، روسیه به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خبره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل، له یوې مودې راهیسې دا واضح شوی ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چېرته دا راپورونه سم وي، نو د ټرمپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپینې ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میډوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خپره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاند کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون پشپشپشتمه راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوست په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوست ورځپاڼې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه واورئ. که انټرنیټ مو سم وینو اپلیکیشن هم لرو، کولای شئ په انډراید یا آی او اس ټلیفونونو کې خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو. هلته هم په ډیره صفاتو باندې د ازادي راډیو اوریدلی شئ. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د سنگین د دوشنبه ورځې د ملکی مرګ ژوبلې پر ضد لاریون وشو. لاریون کوونکو د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې مسلې د خپلواکو څېړنو دپاره دي یو باصلاحیته کمیټه وټاکي چې رښتیا معلوم شي. حکومت او طالبان دواړه یو بل تورنوي چې تېره ورځې په سنګین کې پر عامو خلکو توغندي ویشتلې او ګڼه مرګ ژوبله یې ورړولې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له هلمنده الیاس دایی یو راپور رالېږلی.
د لاریون کوونکو شمیر لږ دی. د لشکرګاه په ګرم هوا کې د مظاهره چانو لخوا په نیول سوو سپینو بینرونو باندې په سره رنګ د سنګین او وشیر ولسوالیو نومونه هغه مړي او ټپیان رایادوي چې په یوه کې د توغندیزو بریدونو او بلکې د مین چاودیو له امله ګڼ شمیر ملکي کسان ووژل شول. د سنګین د دوشنبه د ورځې د پیښې دقیق څرنګوالی لا معلوم نه دی. حکومت طالبان او طالبان حکومت تورنوي چې د ملکی کسانو پر میله بازارې راکټونه او توغندۍ ویشتلې دي او ملکی کسان وژلي دي.
د قاتلینو مجازات غواړو.
دلته په لشکرګاه کې مدني فعالان، قومي مشران او د ښار اوسیدونکو په ولاریون کې راټول شوي دي او د حکومت او طالبانو لخوا د ملکی اهداف په نشو کول غندي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې د سنګین بوژنونکي پیښه په بې طرفه ډول وڅېړي او عاملین چې د هرې غاړې وي د عدالت منګولو ته وسپاري. مدني فعال نظر محمد رودی او ښوونکي جان محمد شیرزاد وویل خلک د وینو او مرګونو څخه پوزې ته راغلي دي. هیله ده د جګړې دواړې غاړې روان بد حالت ته تغییر ورکړي.
د غزموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوي دي، غوښې مو سره ګډې شوي دي او هلته په واشیر کې زموږ خلک بې ګناه خلک په پړندو مینونو باندې خیږي. تر څه وخته دا افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. موږ سوله غواړو. موږ د دواړو لورو څخه غوښتنه کوو دوی ته خپل لمن نیسو او دوی ته د خدای پار نیسو چې نور ملت مه ځوروي.
په سنګین کې د دوشنبه د ورځې ملکي تلفات هم لوړ شوي دي. په خبر پاڼه کې چې تېره ورځ د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوې وه، درویشت ملکي کسان مړه او پنځلس ژوبل یاد شوي ول. خو هغه تازه شمېرې چې د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته پاکې ورکړي دي ښیي چې د مړو شمېر دېرشو ته رسېدلی دی او لا هم د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لشکرګاه لاریون کوونکي نه یوازې د سنګین او وشیر ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د څېړنې غوښتنه کوي، بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې ژغ وکړ چې اوربند وکړي او د سولې د مخامخ خبرو دپاره لاسونه بډ وهي.
هر څوک د خپل کورنۍ لري، خپل ورور لري، خپل ماشوم لري، هغه رایتېږي. سنګین هم زموږ د زړه ټوټه ده، د واشیر هم زموږ د زړه ټوټه دي. زموږ په ټول افغانستان خوا بدېږي، خپل د ولایت په خلکو په خاص ډول باندې خوا بدېږي. پر هیچا باندې مینه د پیرزو چې یا په بمونو والوزي یا په موټر بمونو والوزي. زموږ هیله دا ده چې د سولې روان بهیر دې نه بدنامه کوي. زموږ د ولس قاتلان باید سزا ووي.
تاسو وینئ چې په هر کور کې درې څلور کونډیانې دي او ځوانان زیات طبقه ځوانان په نشي تو کاخته دي، زیات مایوب دي. د دې ټولو لامل جنگ دي او د دې جنگ مسؤل هغه زموږ خرڅوي مشران دي. نور موږ پر مشرانو ژغ کوو چې نور ته شخصي ګټو تیر سي، سوله وکړي، په یو اتفاق سولې ته کار وکړي، هغه سوله چې اسلام او قران وایي.
د سنگین او اشیر ولسوالیو پر ملکی مرګ ژوبلي د غلاریون په داسې حال کې کېږي چې د یوناما او د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر په وروستیو راپورونو کې شمیرې ښیي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې به تم سو هلته نه یوازې دا چې د مرګ ژوبلو مسله دا اوس د برېښنا ستونزې هم شته. د کجکي د برېښنا مزي په میاشت کې 200 زلش کیږي. جګړه ده که لاین بې کیفیته ده. پر لښکرګاه او کندهار ښارونو د کجکي د برېښنا د بندېدو لس ورځې پوره شوي. خو د چارواکو او طالبانو ترمنځ د کشمکشونو لوی زیان عامو خلکو ته رسیږي. د لښکرګاه اوسیدونکي برېښنا غواړي، خو ویل کیږي 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د لاین تازه جوړ شوي لینی شبکه بې کیفیته ده. دا چې د ګرمۍ په دې موسم کې پر شاوخوا 15,000 کورنیو د برېښنا د بندېدلو په اړه نورې څه خبرې دي، الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د برېښنا د ریاست مخ ته یو لوی جنراتور د هغو کسانو غږ ورک کړی دی چې دلته پلاستیک راچوي کې واړه توکي خرڅوي. که هم سولر سیستم اسانه او ارزانه دی، خو په لشکرګاه کې د هرو څو دوکانونو لپاره واړه جنراتوران چلوي. د ښار اوسیدونکي دوکانداران او هغه کسان چې د برېښنا په واسطه د خرادۍ او ولډینګ کارونه کوي د برېښنا غوښتنه کوي.
نو د لشکرګاه خلک لکه په طبخي کې مثال مشتس په ساره یې استلاله کته طبخي لاندې چې اوسیږي ډېر په عذاب دي، ډېر په تکلیف. نو د برق خو ډېر خلک په تکلیف دي، عام خلک په تکلیف دي، خصوصا غریب خلک ډېر په تکلیف دي.
موږ برق نه پدې سو کاغذ سره باندې ودرو ولډینګ یعنی اوس کاری درشه د کوښنیان زنګو به درته شما راړې چې کدی په لاس هغه نه کار و ته په څو 15 هغه نه کارو مس د برق مشکل دی. کله برق چیري مشکل نشي دا سیخ د 15 هغه په ولې ګرانیږي خو نه ګرانیږي د برښنا پر ځای دغه ورته وایم چې په هر لار کې یا په شمسانه په ذریعہ یا جنټرانه په وایسته د برښنا خور دی.
د برښنا پر ویش او کیفیت هر کال د برښنا شرکت او طالبان ترمنځ ستونزې لشکرګاه او کندهار شرون ته د برق د لیژ بهیر په ورځ ورځو وزندوي.
د برښنا مسله برښنا یو عامه تمنه ده او په هماهنګي د کجکی د تولیدي فابریکې
د رمسته سو یا جنجال هم د کیک نه دی چې لامل د کجکی برښنا بند سوی د خو د برق رئیس انجنیر وحید الله زی وای لین د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ په جګړه کې شکېدلې ده.
وسغه صحیح تر سرنکلال وړ کچيري لین وشکېږي موږ کارمندان په هغه وخت کې کولای شي چې بدون کوم مشکل څخه لین ورغوي دغه رقم د دورې څخه کښته تر لشکرګاه او دورې تر مابین په دغه ساحه کې چې دولت حاکمیت یې بدون کوم مشکل په هغه وخت کې کولای شي چې لین دوباره ژر ورغوي ولې د دورې او د سنگین تر مابین چې کرشه د جنگي حالت شهر د سنگین او دورې تر مابین شهر د شهر په بغلو کې د خوا وخت امنیتي پوسټ پرتی د چې پوسټو په بغل کې د لین غځېدلې دي چې اکثره وخت جنگو لوجه لګیږي او شکیږي.
شغلی علیزی ازادي رادیو ټول د کجکی څخه لشکرګاه او کندهار شهرونو ته د لیژدون کې برښنا لین په هر میاشت کې په اوسط ډول د جګړو لامل 200 واره شلیږي چې بیرته د دوی د کارکونکو لخوا اتړل کیږي. د کجکی څخه د برښنا د لیژد نوې شبکې ته 2.5 میلیونه ډالر د امریکا د پوز لخوا ورکول شوی دي. د هلمند د والي مرستيال مجاهد الله سفاري وای کته هم دغه شبکه د اوبو برښنا وزارت او برښنا شرکت ته تسلیم شوی ده خو دوی د ناسم کیفیت لامل اعتراض لري. سفاري وول د کجکینه لشکرګا او کندهار ته د لین نوې شبکه د برښنا د لیشتوان نه لري او ویلي یا زوب کیږي چې لامل پر دواړو شهرونو برښنا کته کیږي
چې دغه لین او دغه پیسې دغه قرارداد ټوله مارینو ځواکونو کړی او هغه خپل پر سر باندې یعنی نو دته د هلمند د برښنا ریاست یا د هلمند ولایتي ادارې د هیڅ په جریان کې نه و د هلند خپل خریداري کړی او راوړی دی د دوی په اختیار کې ورکړی دی او بل اخر د سی ورته ویل کته سي استفاده ځنې کوي شته شته کنه ځنې کوي مې ځنې کوي موږ ضرورت ستاسې دغه ته نه لرو. نو زموږ معلومات خو دا و چې په هغه ولو کې هم تاسو په جریان کې چې موږ دا خبره کړې و چې دا لین کیفیت نه لري ځکه چې موږ راوي ټیسټ مو کوي ومو کته چې دا لین کیفیت نه درلوده ځکه دلته نو دغه سره خریداري سو
د کجکی څخه د برښنا د لیژد د لین د کیفیت پر اعتراضونه ونو کې په داسې حال کې مخ په ډیرو دود چې د کجکی د برښنا د بند پر دوهم فاز او د برښنا د تولید پر دوهمه فابریکا کارونه روان دي. د هلمند د برښنا رئیس انجنیر وحید الله علیزی د ولایت د مرستيال مجاهد الله سفاری خبره نه منیم. شاغلی علیزی ازادي رادیو ته ول د برښنا لین د ناسم کیفیت په خاطر نه د جګړو لامل په ځلون شکیږي
ولې د لین کیفیت او نه کیفیت د هیڅ اتنه د معلومه مشت چې مسلکی خلګو د برښنا په شان تکالو خو هیڅ مشکل نه دی پېښ کړی. د دورایي څخه تر لشکرګا پسې کې تاسو سفر کوئ په دغه ساحو کې لین غځېدلې دي، یعنی زور لین غځېدلې دي، المونیم یې ټوله تللي، یوازې فولاد پاتې. خو بیا هم په لین کې کوم مشکل نه وي، لین خپل دغه انتقالي برق انتقالي، نو دا چې المونیم ورسره یو سل شل یو سل څلوېښت ملي لین یې، دا خو بېخي را انتقالوی شي، او موږ تر دېرش مګاواټ اضافه برق په دې کې انتقال کړی نه دی. او دا لین تر سنګین او درۍ ترمنځ په بله ساحه کې، او د درۍ او سنګین تر مابین هم خاص په هغو جنګي ساحو کې کېدلې دي.
هڅه مو وکړه چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ښارونو ته د برښنا د لیږد شبکې د کیفیت په اړه د امریکا د پوز له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کجکي د برښنا د فابریکې څخه 250 میگاواټه برق د کجکي، سنگین، مساکلا ولسوالیو په شمول لشکرګاه او کندهار ښارونو ته ورکول کیږي، چې د برښنا د ریاست د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر عواید د طالبانو لخوا په غوسیمو کې ټولیږي چې د دوی په ولکه کې دي. محمد الیاستای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وسم ورزو کونړ ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلې لشکر طیبه په ګډه په مروري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوسټو برید کړی، چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه 2 بجې وسلوالو طالبانو او لشکري طیبه په شریکه د مروري ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوسټو برید کړی. د قومندان په خبره چې افغان ځواکونو یاد برید په شا تمبولې او په کې لسو زیاتو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
بیګاه د شپې 2 بجې دولت مخالفینو د مروري ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو باندې حمله وکړله، څنګه نفر وژل شوی او پښتون په راز زخمیان دي. په جنگ کې د مختلف ګروپونو او رهبری د جنگ لشکر طیبه او امارات کوله، لشکر طیبه او د امارات مشهور کسان چې تلل شوی دي، او دغه د امارات او د لشکر طیبه کسانو د جنگ مشري کوله. موږ فعلاً یو نفر د اردو سربات شهید لرو او درې نفر ساتھ زخمیان لرو.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسولین وای دوی ته د جګړې لسیمي اته تنه ټپیان رابل شوي، چې یو پکې بولسي وګړی او نوري دولتي سرتیری دي. د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
یو پکې ملکی او نظامیان، یو کس جلال آباد ته ریفر شوی دی، درې کسان سرافات تداوی شوي کورون ته تللي دي، درې کسان چې کوم دي هغه بستر دي، وضعیت ښه دی.
امنیتي مسولین وای د تیرې شپې برید ته لشکري طیبه وسلوالو طالبانو له بیلابیلو سیمو خپل جنګیالي راټول کړي وو. د دوی په خبره چې غوښتلې مروري ولسوالۍ کې یادو پرتو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د تیرې شپې برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او د لشکري طیبه له خوا په ګډه برید ترسره کیږي، چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مشر ملا برادر سره کتلي، او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو سره بیا د طالبانو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون دپاره چمتو دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر تغاک دو چې یو جالب او معلوماتي راپور جوړ کړی، هغه هم دا چې یو کس په تیر عمر آشپزی زده کړې ده او د کرونا ویروس په مهال آشپزی لا پخه شوې ده.
اتاویا کلن مکسیکویي وروسته تر دې د پخلي ستوری شو چې د کرونا ویروس له امله مجبور شو چې په کور کښېني. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,000,000 سبسکرایب لري وایي:
هولا تودوس کومو ستان، ګراسیاس پور سیګیرمه.
زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورته برخه کړم او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي. په یوه ویډیو کې له پخلی سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لوڼې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کورونا خپره شوه نو په کور کې بېکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني آژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رپ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربندي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګام بللې. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې لا اختر راولوسته زیاتېدونکی تاوتریخوالی د منلو نه دی. وبخښئ، طالبان وایي د دوی د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر زر پایل او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي. د پینټاګون بیان ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې دا ادعاوې تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستې وروستي سختي دي لغوه کړي او زیاته کړې د ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو سره غړاوی وي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې شاته وکړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلوو. لومړی به یو راپور د امریکا تاسو ته خپور کړو، هغه دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې تر شا شول. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار تفریح خپرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د نوو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړی دی وایي نوې شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچی به نن سهشنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته د کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړی وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لري کړی وای. د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د څلورو ساعتونو